تمدا د پاکستان د صدر اعظم د مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخوال دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په 4مه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په 16مه یوه نجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه له یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخي د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورسپانې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمه خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاتړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په اسره سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1100 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست، شنو واسطه ولسم ټولګي و شپږم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه چې زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 سمې څخه تر شپې ته نسې پرې دوام وکړي. رزوزی ترکیب لپاره اړوند عوامل ازي ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده او بدی کلوروفیل دی او ورسره کاربون دی اکساید دی رزوز دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په ځای ترکیب کې برخه اخلي نمره درنا نقش پازی ترکیب کی وایو رنا چې د هغه د انرژي سرچینه ده چې درنا تعامل په نوم لمړنۍ مرحله یوازې د لمر درنا پښتون کې تر سره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکوید کې شتون لري د لمر رنا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي بل دنده دوی د الکترون تحریک دی کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي روښانه کیږي همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي د الکترون تحریک د دې په غاړه دي همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه سره کیږي ورپسې راځو د زیي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور نارنجي ژیر شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي او د دویم رزو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیداریږي چې په دې سره د کوم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي او ورپسې د همدارنګ د کومي عملی چې لمر نور رڼا د لودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې د سات په کلوروسي بل شې د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خو مو اول او شې د کلوروفیل دا وای کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بد شکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونده سرته رسوي ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دی اکساید چې دی کاربون دی اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځای ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي چې مثال د کاربون دی اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادیدو لپاره هم ډېر ضروري ده او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چیکیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دغه اوبه چې دی ډېر وخت چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چیکیږي هلته وجود لري او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم چی لري اوبه مهم رول لوبوي ډیر اساسي دندې سرته رسوي کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو اکسیجن د اوبو د تجزیه مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي او د اکسیجن د ازادیدل د ژوند لپاره ډیر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي همدارنګه اوبه چې د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته کیږي او چې په دغه پروسه کې موږ وايي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي په ترموزوکارنو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو پس را زو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه دغه کم اکسیجن کاربون دی اکساید کلوروفیل دی مهم نه دي د هغو یوازې هغوی نه دي یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي عموما دغه کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کمه درجه کې کولای شو او کې خپل عملیه تعامل سره ورسی هغه د 15 څخه تر 10 درجه پورې دی کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه چی کیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سات رسیږي او کچیر د دغه اندازه 15 سلویش درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د دې څخه معلومې څونه تودوخه پر زیاتې ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجه کې یا هم په ډیرو کمه یخ هوا کې خپل د زیاتې ترکیب عملیه سره ورسیږي ځینی دغه کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي، او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیت شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیې سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر ضیایي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه، چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کېږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضیایي ترکیب په مرسته مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنې د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه څه چې سو قندي مواد یې آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دغو نباتاتو څخه که چیرې لومړي مصرفونکي استفاده وکړي او د هغه لومړي مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. که چیرې د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښې څخه استفاده ونه کړو، دغه نباتات چې دي زموږ دپاره څه شي کوي؟ د ژوند کولو کوم مثال د تغذیې دپاره خواړه چمتو کوي. او د دې دا کوم تنفس چې دی، دا ژوندي موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنې د ژوندي اجسام دپاره دغه ضیایي ترکیب عملیت چې ده د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کړي، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دغو څخه بیا موږ کولای سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو د کوم خپل ژوند ته چې ادامه ورکړو د دغو د عمل څخه دي، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضیایي ترکیب اهمیت وایو. ضیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي، مثال کاربون ډای اکساید دا کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي، چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ دا د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې ضیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په ضیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه، پر ضیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنۍ پوښتنه، ضیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرما چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یو یې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې و په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کېږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مقرر امتانات په سوژه کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوژه دی، نو په دوی کې د مقرر امتانات چې دی هغه هم په سوژه کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سوژو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوې اوسه او علاج یې سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې پکښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي، چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري. او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې
وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې ورځې او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت پکښې ښکاره کېږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغیو د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجلۍ چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې داسې چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فزیکي ځانګړتیاوو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یې او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني زند نه وي خو ځینې وختونه لږ زند موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس د کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کېږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کېږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوه شو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی. د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجرا شي. یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل شي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کېږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپږسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی شي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کېږي او هغه چې کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومېږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي ټوټه یې اخیستل کېږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیصېدلی شي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملوي څخه معاینه کېږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځ ته راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښتي یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسېږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کېږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلیفلټر سندروم واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنیو پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډ یوما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځکه بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځکه د مقام لرم. ام عربو شو مېرمنې ته او خځې ته په کور کې. زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په امدي دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درويتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي، خو سره څنګه د خرويتونه به دوه نه وي چې تاسو په خځې سره څومره مينو وکي، د خځې سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ولې ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولې دلته شوبه بند پاتې کیږي چې د سړی حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق په خځه د طلاق ورکی، خزم حق لري چې مېرمنه ته خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځه ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره پدې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا د هاغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وله وایم د ملانو عمر باندې بده ده. اخوندان چې دي چې اغه د شروط صلات او منی مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه او حقوق د نارینه دي. الته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټوله ذمہ واری واخلي او تمام دته د په خوخ نه فقور کی د د خوخ ژوند ور ور کی نو به دا سره بهتر ونده خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی زکه دا ولی بهتر دی خو بهتر والے پام درې د پکور کی لطف نه کار اخلي بهتر والے پام درې د پکور کی د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale madani sahab ta saral di che pa islami barha ke farah izdak lari ta so pa khwa ke de tolani wagra ya stai pa tolana ke khalak gori څه فکر کوي ولې یو شمیر نارینه خپل ځان په خپلې میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین باندې عملي کوي که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي یوازې هره خبر به د ده منل کېږي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې ناعلمي ده علت یې جهالت دی علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي دغه ناپوهه خوندان دي چې ام اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي دو جمعتونه نیولي دي د پخوانو دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي هغه زمونږ تاسو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلان کې دین میرا لبس دي دوه دو کتابونه نه غهینه لري دا ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خدا خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط اوسېګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګ دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خدا که خنه ګوره مونږ تاسو یو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد د مېرمنې لاس دی خو دلته دا خبره دوبه نه وای یعنی مونږ له د مېرمنې سره مشوره کول عیب ښکاري مونږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پولاندې کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سزده کی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سکور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه دادا د بلن مثال وای مدام دې ملایان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتر سړی دی که د خور سره مینه کوي او د غیبه شفقت کوي وي وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و د دې دلاله وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی که د خور سره کې خسړی دی که د خاله سره کې خسړی دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د نه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د معنا دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چری د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوځي چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود دې سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مورینه خورینه نور کسانې خپل مېرمنې سره ډیر نرم برخورد برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې میرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې میرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بېته در تریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، تره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغوی دلته عمل لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ما له وایي چې مدنی صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړو خپلې مېرمنې ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یې لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نو مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. موږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زورېدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې زما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې نو د الله رب العزت په خپل فضل او قدرت سره
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تانه غواړي د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده، خو په تېرو شلو کلو کې زموږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځيږي، افغانستان به دغه څه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدلته که مثبت اړخ ته راشو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي؟ که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړي هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړي. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغسې ورسره کیږي، همدغسې ورسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا چې دو پور باندې پردي اچي، دوی نه ښکاره کوي محکمو له دو نځي، نور مسایل دونه دغه کوي. دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې بې چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې د خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي، هماغه ژوند د الله په خاطر باندې. ستاسو کور له چې کومې مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به ورسره تکالیف تیر کړي، چا به ورسره مشکلات تیر کړي وي، په هماغې نظر ورته ګوري. بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته یې ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خپرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کړو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کړو، فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت آواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق راننوته. ابو بکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابو بکر صدیق راننوته، د بهر آواز واورید د عائشې، نو راننوته کور کې. عائشې غواخه ولا یعنی غوخته ده چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې راوچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضاس ما مرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړ، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي. چېم پايشه وي او برته د پخلاي الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چې ته د حق نه چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته د حق نه چې باندې د خوشونتو کې د زما مېرمن د ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهی کوم دغه کتاب نوم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځ کې چې است علمل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
چسکم استاد مینے دا شربت جام دا گو گن زماد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوس کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدا یستا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبل نکی دا ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی گنن ہاگد تن کئی مینی ہاگد تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن ہاگن سوائے راتا مکھ مکھ کی 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 گنن
شامل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمنز هاغا سلائی کاجل هاغا اینا دا هاغا اینا دا هاغا ستل گدی توری گینم غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غد تن کئی منی غد تن کئی منی نغمراتا غی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوائے راتا مخکی مخکی کی گنن. Thank you.